ټول سیمه کې ووري. څلورنی مې بجې شوې دي د مهمو خبرونو لنډیز له صالح محمد صالح څخه ورو.
د ولسمشر دویم مرستیال وایي سوله یوه ملي او حیاتي اړتیا ده چې ټول افغانان یې ټینګېدو ته په تمه دي. سرور دانشته خبره نن په کابل کې یوې غونډې ته وکړه. لوی څارنوالي وایي چې د شپږ کلنې ماسا د قتل دوسیه به ډېر ژر سترې محکمې ته واستول سي. د لوی څارنوالي ویاند نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې قضیه کې به عدالت تامین سي. افغانستان نن له آیرلینډ څخه د کرکټ پنځه ورځنۍ ټیسټ لوبه په اوو وکټو وګټله. د هند په دهرادون کې دغه پنځه ورځنۍ مسابقه تېره جمعه پیل شوې وه. د بغلان پولیسو د هغه سړي د نیولو خبر ورکړ چې څو ورځې مخکې خپله میرمن په پلوخمري ښار کې وژلې وه. ایران ولسمشر له خپلو وګړو غوښتنه وکړه څومره چې کولی سي امریکا، اسرائیل او سعودي عربستان ته لعنت ووایي. حسن روحاني نن ظاهرا په دغو خبرو هڅه وکړه هغه انتقادونه منحرف کړي چې په ایران کې د خراب اقتصادي وضعیت له کبله د دې پر ادارې کېږي. د ناټو د څلورویشتو غړو او متحدي هیوادونو شاوخوا درې نیم سوه پوځیانو نن په ګرجستان کې ګډ پوځي تمرینات پیل کړل. دغه تمرینات به یوولس ورځې دوام کوي. او د هالند د اوترخت ښار په یوه ټرم یا برېښنایي ریلګاډي کې د ډزو په نتیجه کې ګڼ کسان ټپیان سوي دي. پولیسو ویلي چې د نننۍ پیښې انګیزه شایي تروریستي وي.
تاسې زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. په کندهار کې د ځوانانو یوه ډله په رضاکار ډول د مطالعې او د کتابونو د راټولولو په موخه کمپاینونه کوي. د دې پیل شوي خوځښت مشر وایي غواړي په پیل کې د زده کړې لپاره له بېلابېلو ادرسونو څخه ګټور کتابونه راغونډ کړي. صادق رښتینی په رپورټ لري. وبخې تر هغې مخکې د افغانستان د نن ورځې سپورتي خبرونه له زمونږ د همکار څخه اورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
افغانستان له ایرلند څخه د کرکټ پنځه ورځنۍ آرټست لوبه په وو وکټو ګټله. د کرکټ بورډ مطبوعاتي مسؤل فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل ایرلند او افغانستان په یو ځای د کرکټ نړیوال شورا بشپړ غړیتوب ترلاسه کړی دی. خو د افغانستان په کوربتوب دغه ټست لوبه افغانستان په لوی توپیر وګټله او وی کولای شول چې په تاریخ کې دغه ریکارډ ثبت کړي. افغانستان تیر میلادي کال کې د کرکټ نړیوال شورا بشپړ غړیتوب ترلاسه کړ او اوس کولای شي چې په ټست لوبه کې برخه واخلي. افغانستان خپل لومړنی ټیسټ لوبه 13 جون میاشت د هندستان پر وړاندې وکړه چې بایللې وه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي چې د افغانستان د فوټبال د امید درويشت کلنو څخه د کم عمره لوبډله قطر هیواد ته رسیدلې او هلته یې د آسیا جام په مقدماتي سیالیو کې د ګډون په هدف تمرینات پیل کړي دي. د فوټبال فدراسیون د نشراتو مسؤل شفیع شاداب ازادي راډیو ته وویل چې له دې وړاندې یادو لوبغاړو د دوو میاشتو لپاره په کابل کې خپل تمرینات هم کړي دي. دغه سیالۍ چې د مارچ په 28مه نیټه پیلېږي د افغانستان، عمان، نیپال او قطر لوبډلې پکې برخه لري. افغانستان د مارچ په 28مه د قطر، د همدې میاشتې په 28مه د عمان او په 28مه نیټه د نیپال پر وړاندې د سیالۍ ټکر ته ځي. د پاکستان د کرکټ سوپر لیگ سیالۍ د کویټې لوبډلې په بری پای ته ورسېده. دغه لیگ وروستۍ لوبه د پېښور زلمو او کویټې لوبډلې ترمنځ ترسره شوه چې د کویټې لوبډلې له یو طرفه لوبه وروسته وکولای شول چې مقابل لوبډله ښه په اسانۍ سره له مات سره مخ کړي. په دغه سیالۍ کې چې تېره شپه د پاکستان په کراچۍ ښار کې ترسره شوه، تاس یې د کویټې لوبډلې لوبډل مشر سرفراز وګټله او پېښور لوبډلې ته د توپهنې بلنه یې ورکړه. پېښور زلمو لوبډلې په ټاکلو شل اورونو کې مقابلې لوبډلې ته د یو سلو نهه دېرش منډو هدف جوړ کړ، چې د کویټې لوبډلې یاد هدف د دوه لوبغاړو په سوځېدو د سیالۍ په اتلسم اور کې پوره کړ. دا د پاکستان د سوپر لیګ سیالیو څلورم پړاو و.
له فیروزه عزیزی څخه مو د نن ورځې سپورتي خبرونه واوریدل. او اوس هم د کندهار د رضاکار ځوانانو لخوا د کتاب راټولولو او د مطالعې لپاره د زمینی د برابرولو د کمپاین پړاورو.
په کندهار کې مطالعې ته د ځوانانو د هڅونې او د مطالعې د رواج په موخه د ځوانانو یوې ډلې تازه د کتاب لوستنې حرکت پیل کړی. د دغه حرکت مشر اسدالله شناوایی غواړي له دې لارې ځوانان زده کړو او مطالعې کولو ته وهڅوي او د ښار په تمځایونو، قهوه خانو او نورو مهمو ځایونو کې کتابتونونه جوړ کړي. اشناوایی تر اوسه د کندهار په هوایي ډګر کې د بهرنیو چارو ریاست د وی آی پی خونې لپاره سل کتابونه مطالعه کولو ته ایښي دي.
موږ دا حرکت را پیل کړی د ځوانان را ټول سوي او د دې لپاره کار کوو څو ولس مطالعه کولو ته واسو او د لږې لارې کتاب دودونه عام کړو. نو موږ په مجموع کې تقریبا یو دیرش نفر ملګري یو د کندهار ولایت څخه. نو داسې غواړو چې په مختلفو ځایو کې مثلا په کاپ شاپونو او داسې په هوایي ډګر کې لکه اوس چې دلته موږ افتتاح وکړو او داسې په هوټلونو او انتظار ځایونو کې موږ کتابتونونه جوړ کړو او تر څو زموږ ولس ورڅخه ګټه واخلي او د دې لارې هغه کتاب دودونه هم
آشنا وای. د کتاب راټولونې او کتاب ویشنې دا بهیر به دوام ولري او له کندهار ښار وروسته به ولسوالیو او نورو ولایتونو ته وغځوي او هلته هم خلک مطالعه کولو ته تشویق کړي. خپل ځوانان هم دا ډول هڅې د کتاب او مطالعې د فرهنګ د ودې لپاره مهمې بولي او له خلکو غواړي چې له دغه حرکت سره د کتابونو په ټولونه ورکړه کې مرسته وکړي. حشمت مجددي او شرف الدین شرافت
د دغه ځای څخه پر تاسو درنو ځوانانو باندې ځخ کوو چې د کتاب پر راټولولو او همداراز د کتابتون په پالولو کې فعاله ونډه سره ولري او د دغه بهیر یا دغه پروګرام مل پاتې سي نور ځوانان تشویق کړي تر څو هدف مو هدف ته رسیدلی او په د ټولنې پر ذهن او فکري جوړښت مکار کړی وي. هیله مو دا ده چې د دغه بهیر د لا غشتلتیا لپاره نور دغه ځوانان دغه استعداد لرونکي ځوانان هغه ځوانان چې په کندهار کې پر هغوی باندې حساب کېږي هغوی راټول کړو او د دغه بهیر سره یو ځای کړو.
په کندهار کې د ملي کتابتون تر څنګ دا مهال یو سل څلور څلوېښت کتابتونونه فعال دي چې یوې د مېرمنو لپاره ځانګړي سوی او یو شمېر نورې شخصي دي.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو .com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
تمه ده چې په حق کې د جنگي جرایمو محکمه د بالکان د جګړې پر مهال د بوسنیا سرب مشر رادوان کراتزیچ د قضیه په اړه خپل حکم د چهارشنبه په ورځ اعلان کړي. کراتزیچ په 1990 کلونو کې په ډله ییزو وژنو او نورو سرغړونو مجرم پیژندل شوی دی او څارنوالانو غوښتنه کړې وه چې د نوموړي د قضیې یو مورد چې دته پکې براءت ورکړ شوی و بیا وڅېړل شي. په دې اړه جزئیات له احمد تکل اورو.
د هاګ څارنوالانو د بالکان د جګړې پر مهال د بوزنیا د سرب وسلوالو پر مشر رادوان کراتزیچ د جنوسایډ یا ډله ییزې وژنې د دوهم لګول شوي تور په اړه چې د ته برات پکې ورکړل شوی د استیناف غوښتنه کړې. دوی کراتزیچ ته د عمري بند سزا غواړي. ټاکل شوی چې قضایي پلاوی د چهارشنبه په ورځ د مارچ په 16 نیټه د دې غوښتنې په اړه خپل حکم اعلان کړي. تمه ده چې د دې حکم له اعلان سره د پخوانۍ یوګوسلاویا له پرځېدو وروسته په بالکان کې د پیل شوې کورنۍ جګړې د مهال د لویو جنګي جرایمو حقوقي جګړه به هم پای ته ورسیږي. په حق کې د جنگي جرایمو نړیوالې محکمې رادوان کراتزیچ په 2014 کال کې د څو جرمونو له کبله په 40 کاله بند محکوم کړ. دا حکم د پخوانی یوګوسلاویا ځانګړې نړیوالې محکمې چې په 2018 کال کې یې تشکیل رسمن لغوه شو رد کړ. خو د بالکان او رواندا د جنگي جرایمو قضیې اوس مهال د جرمونو د نړیوالو محاکمو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی میکانیزم پر مخ بیایي. پر کراتزیچ په لګېدلو تورونو کې یو دا و چې د بوسنیا سرب ځواکونو په 1995 کال کې د ده په امر له 8000 زیات مسلمان نارینه او تنکی ځوانان په سربرنیتسا ښار کې په ډله ییز ډول وژلي. دا له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته په اروپا کې له انسانانو سره د قساوت او بېرحمۍ تر ټولو لویه بګنوونکې پیښه وه. 23 کلن کراتزیچ چې شاعر او ارواپوه هم و همدارس د بوزنیا د پلازمینې سرایوو د څلور کلنې کلابندۍ د پلان په جوړولو هم مجرم پیژندل شوی. د همدې کلابندۍ پر مهال د بوزنیا ښار له 10000 زیات اوسیدونکي د هوانونو او نښویشتونکو ټوپکو په ډزو ووژل شول. کراتزیچ د خپلې قضیې په اړه د محکمو پریکړې سیاسي بللې دي او په 50 مواردو کې د استیناف غوښتنه کړې او وکیلانو یې هم ویلي دي چې د محکمو په ډیرو عدلي او قضایي مواردو کې سهوې کړې دي. له کراتزیچ مخکې د بوزنیا د سربانو پوځي مشر راتکو میلادیچ په 2016 کال کې په بوزنیا هرزګوینا کې د ډله ییزو وژنو یا جنوسایډ او جنګي جرمونو له کبله په عمري بند محکوم شو. د 1992 او 1995 کلونو ترمنځ د بوسنیا د جګړې پر مهال لسل زرو زیات خلک وژل شول او شاوخوا 2.2 میلیون خلک په جبر لخپلو مینو وېستل شول.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
اوس له اسمت ساروان څخه د یو نوي ډول برقي موټر چې انټرنیټ هم پکې په 15 درجه باندې فعال دی اورو.
یو دوه کسیز الکترونیک موټر جوړ شو چې جی 15 انټرنیټ لري او د هغه په وسیله له نورو موټرو سره ارتباط ټینګوي. د سیټ موټر جوړولو کمپنۍ د 2019 میلادي کال د موبایل په نړیوال کانګرس کې د مینیمو په نوم د دې الکترونیک موټر لومړنی ماډل نندارې ته وړاندې کړ. دا موټر په دې سربېره چې آسود او خوندي دی، د یو موټر سایکل ځانګړتیاوې لري، یعنی کوچنی دی، په اسانه هر ځای درول کېدای شي. د مینیمو یوه شیګنه د هغه د بیټرۍ ده. کله چې د موټر د بیټرۍ چارج خلاص شي، په یو ځانګړي وسیله کې بیا چارج کېدای شي. د دې موټر جوړونکي کمپنۍ پیرودونکو ته متبادله بیټرۍ ورکوي. تر اوسه لا دا موټر په لومړنیو پړاوونو کې دی او ډېرې ځانګړتیاوې لا څرګندې نه دي، خو څه چې ښکارا شوي هغه داري چې د موټر سایکل په شان مخته یو څراغ لري او دروازې د پاس خواته پرانستل کیږي. د سرعت پاره ویل شوی چې د موټر د خاوند عمر ته په کتو ټاکل کیږي. مثلا د تنکیو ځوانانو لپاره به سرعت په یو ساعت کې 15 کیلومتره او د نورو لپاره 20 کیلومتره وي. اوس دا موټر د هسپانیا د بارسلونا په واټونو کې اسبویل کیږي.
نیما نړۍ
د مجبوریت په خاطر باندې ویل چې ځوانه خل خبرې کوي.
تر لاس کلنې د انجلۍ لپاره ټاکل شوی ده.
تر ماستری کچې مې زده کړې. زه د افغانستان د خزینو
د خزو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشته غنی.
سلامونه. د نیمه نړۍ په نننۍ خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ځینې نارینه د ښځو د لاس لاندې کار کول نه خوښوي.
چې رئیس مې را باندې امر کوي، ډېر را باندې بد لګي.
ما خبره دونه نه منل کې چې یا خو زه ځوانه یم یا خو زه ښځه یم او د نارینه ماوین ده.
غواړي چې دغه د ښځو ځای دوی ته خالي پات.
دغه ستونزې او تبعیض چلندونه څومره د ښځو په کار او فعالیت اثر پرېښودلی شي او څنګه کولای شو د دغو کسانو ذهنیت بدل کړو؟ په همدې اړه زموږ همکاري فرشتي غنی یو راپور برابر کړی. د خبرونې په لړ کې د ښځو د حقونو له یوې فعال سره مرکه هم لرو، خو اوس راپور ته غوښ شي چې فرشتي غنی وړاندې کوي.
د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې دا عادي خبره ده که لوړی څوکۍ یا مقام ته رسیدل غواړي باید ډیره هڅه وکړي او زیار وباسي. خو په افغانستان کې تر معمولي چاري وخت خبره پدې ده چې یو ښځه د لوړی څوکۍ لاسته راوړلو لپاره نه یوازې باید زیار وباسي، بلکې د ټولنې او کورنۍ د کلتوري محدودیتونو پر وړاندې هم لکه سپر ولاړوي او تر څنګ په دفاترو کې هم تبعیض چلند وسخمي. معمولا رسم دا دی چې په کاري چاپیریال کې کارکونکي اړ دي د کار اړوندې چارې د خپل مشر یا مشرې په لارښوونه مخته یوسي، خو دلته که یې مشر ښځه وي نو په ګډه کار کول یې ستونزمن پریښي. افغاني ښځې وایي کله چې د کومې ادارې ریاست په غاړه اخلي له نورو ستونزو سره سره د هغو نارینه کارکونکو لخوا هم تبعیضي چلند سره مخ کیږي چې د لاس لاندې یې کار کوي. په دې ډله کې هغه ښځې هم راځي چې ځان ته یو شخصي کاروبار پیل کړی او ورسره ګڼ ښځینه او نارینه کارکونکي کار کوي. یوه له همدغو بیلګو څخه د لړن افغانستان په نوم د یوې خصوصي مؤسسې مشره پښتنه دورانۍ ده. اغلې دورانۍ وایي په کاري چاپیریال کې تر ډیره له دې ستونزې سره مخ شوې ده، له همدې کبله اړ شوې یو نارینه د خپل مرستیال په توګه په دنده وګوماري
چې ارڅ کار به مچاته روس پاره هغه همیشه ما خبره دونه نه مناله کله یو زما د ماوینده ولې زما ماوینده سره یو زشه زو زما یو کارمندو مر چار سیاو ته استوي نو سهار م زنګون ورته ول مال تاسو کولای سي چې مقصد د زیت پر وخت ورسېږي ولې م وخت سره خسته یو لا زنګون خو به موهلي بس رسېږي اما چې ماوین باندې زنګ ورته و هي د دوه زنګو خبرو سدي حالت او کاري شروع کړی
د سارا بهار په نوم د افغاني جامو د تبلیغ د مرکز مشره اغلی رنا امرخیل هم وای که څه هم د کار لمړی میاشتې دي خو بیا هم ځینې وخت یې د خپلو کارکونکو تبعیزي چلند زوروي هغه وای ځینې وخت د دې لپاره چې دای وخزه ده نارینه کارکونکي خبره نه مانی
کله کله د احساس منتم یعنی روزی سین دا نفر د مونږه مقابل کې د مونږه د کوم ما خواهش امر سی مونږه کوو کوم کار سی بی هغه مقابل کې لیک سره لټکی هغه مونږه هم د سی بی احساس کوو سات من مونږه خزینه رئیس یو زکه د سی دی جدي هغه نه نس لیک به سر پیچی کول هغه کار به لیک سره پسند کو
د ستونزې یوازې تر خصوصی ادارو هم محدود نه ده ډیر کله په دولتي ادارو کې هم خزل لدی کابل په لوړو څوکیو کې نه منل کیږي یا پر وړاندې تبعیزي چلند کیږي چې ځینې نارینه یې نشي زغملای د میدان خار لپاره نوی ټاکل شوی خارواله ظریفه غفاری خپل کده نو موري وای د دندې ته د آزاد سیالي لاره غوړه شوی خو په ولایتي سطح د څو محدود کسانو لخوا د یوې میرمنې په توګه ورسره مخالفت کیده د نو موري په وینا د مخالفتونو دومره پراخ شول چې د اتم شتي اړکړه د خپل حق لاسته راوړلو لپاره هلی ځلی وکړي ظریفه غفری چې په هند کې د ماسترۍ تر کچې زده کړې کړې وایي هڅه به وکړي د میدان ښار د زرغونولو لپاره ګټور ګامونه واخلي
غواړم دغه تعداد یا دغه شمیر ډیر شي یا حداقل راتلونکي یو کال کې کاري دوران کې زه شم کړی دوه یا درې تنه میرمنې دوی ولرم تر څنګ تر څو میرمنې هم وشي کولی دغه امکاناتونه ګټه پورته کړي
د پوهنې وزارت د سواد زده کړې د معینیت مشره هما نورستنۍ هم هغه ښځه ده چې له دې ستونزو لرې نه وه هغه وایي د ژوند په هر پړاو کې له کوره رانیولې تر کاري چاپېریاله له ګڼو توپیري چلندونو او ستونزو سره له دې کبله مخ شوې ده چې یوه ښځه ده هغه وایي تر ټولو لویه ستونزه یې په کاري چاپېریال کې د نارینه کارکوونکو لخوا هغه ناسم چلند و چې دا یې د یوې مشرې په توګه نه منله او له همدې کبله یې ورته ستونزې زیږولې
دې نه یوازې زما خبره نه منله ما ته یو ستونزه جوړه وه ویلې چې دا یوه ښځه ده د خبرې څنګه ومانو یو رقابت له ښځو سره د نارینه په دفترونو کې لري غواړي چې دغه د ښځو ځای دوی ته خالي پاتې شي او د ښځه په کور کې پاتې شي او هر وخت دا خبره کوله چې ښځه یا د کور ده یا د ګور ده
له بل لوري د ولسمشر د ویان مرستیاله دورانی وزیری وای افغان حکومت پلان لري چې په مدیریت برخه کې زیاتې ښځې وروزي او په بیلابیلو ادارو کې یې په دندو وګماري د هغې په خبره که چیرې په دولتي ادارو کې ښځې زیاتې جذب شي او په مدیریتي برخه کې ښې وروزل شي نو دا ستونزه له منځه تلای شي
مونږ په دې سترګو نشو پټولی او واقعا هم په ځینو اداراتو کې دا مشکلات شته دغه ستونزه به هغه وخت سل تر سله حل شي چې کله د ښځو شتون لا نور هم په دولتي اداراتو کې ډېر شي چې له نیکه مرغه افغان حکومت په دې کار کوي او په ټولو دولتي اداراتو کې به د ښځو ګډون نور هم ورځ په ورځ زیات شي او دا ستونزه به بیخي حل شي
یو شمیر کارپوهان وایي د دې لپاره چې په افغانو کورنیو کې تل نارینه ریاست کوي او په اکثره موضوعاتو کې نظر مهم ګڼل کیږي له همدې کبله ورته ښځې کمزوري ښکاري د یوې دولتي ادارې کارکوونکی شفیق جاوید وایي له دې کبله د خپلې مشرې خبره نشي زغملی چې په کور او کورنۍ کې د ده را چلیږي
مار خبره منل کیږي چای ډوډۍ هر څه راته تیاریږي زما له تصمیم پرته بل څوک څه تصمیم نشي نیولی کوم کار نشي ترسره کولی نو ځکه چې رئیس مې راباندې امر کوي ډېر راباندې بد لګي غرور مې اجازه نه راکوي چې زه د یوې ښځې د لاس لاندې کار وکړم
ارواپوهان وایي میرمنې تر نارینه او په مدیریتي برخه کې ځکه پیاوړي دي چې ښې اورېدونکي دي او په یو وخت څو کاره ترسره کولی شي له همدې کبله د سواد زده کړې د معینیت مشره هما نورستانۍ په افغانو ښځو غږ کوي که په ریاست او مدیریت برخه کې له هر ډول ستونزو سره مخ کیږي نو مبارزه دې وکړي او پر مخ دې ولاړ شي هغه وایي که چېرې ستونزو ته تسلیم شوئ هیڅکله هم بریالی کیدای نشئ
که غواړی د شوزو د ستونزو لپاره حل لار ولټوي او په بریاو کې ورسره مل پاتې سي، نو د نیمه نړۍ خبرونه د ازادي رادیو پر څپو واوري.
راځي واورو چې خلک په دې اړه څه وایي چې ولې ځینې نارینه نه غواړي د ښځو لاس لاندې کار وکړي.
نواز شریف وردګ یم.
اصلا اصول هم همدغه دی چې سلسله مراتب چې دی، هغه که ښځه قرار ولري که نارینه قرار ولري په لاس پرس د اداره کې د هغې اطاعت ضرور دی. کابل کې اکثره داسې مسالې ډېرې کمې پېښېږي، ولې ولایتونو کې د همدغه خاطر دی چې نامنی ده، جنگ دی او دغه مشکلات کېدلی شي. ده
زمانم سید احسان الله مدنی دے دو ننگرہار ولایت لکه سنگا چی سڑے پکورنے کی خپل جوان تیرائی نو کشیر تا دا لہجہ دا امر یا لہجہ دا کار زما پا نظر مانی تغیر شی. آغا که ہر قسم انسان وی نو آغا دا زنانو سر کار پا ادارہ کی کولے شی مشکل منستا نرازی، چی ہر کار پا ادارہ کی پا مشورہ سرو شی نو زما پا نظر بانے چی آغا بہترین ادارہ ہم را منستا کی گیا و کارون ہم مخبوڑا دیوانی زمان.
کوم عوامل د دې سبب کیږي چې ځینې نارینه دا نشي منلی چې د یوې ښځې د لاس لاندې کار وکړي؟ دغه ستونزې او تبعیضي چلندونه څومره د دغو ښځو په کار او فعالیت اثر پرېښودلی شي او د حل لارې کومې دي؟ په همدې اړه زموږ همکاري فرشتې غنی د کابل پوهنتون له استادې پوهنیارې شبنم صالحي سره مرکه کړې چې په ګډه یې اورو.
ډیره مننه اغلی صالحی چې موږ ته مو وخت راکړ. په لومړي سر کې غواړو په دې اړه وغږیږو چې ولې ځینې نارینه دا نه خوښوي چې د ښځو د لاس لاندې کار وکړي.
لومړی لامل زما په نظر کلتوري لامل ده. په دې عنوان چې زموږ په کورنیو کې، زموږ په ټولنه کې، زموږ په کلیو باندې، زموږ په ښارونو کې معمولا داسې یو تلقین سوی ده ټولو ته چې مېرمن نه شي کولی چې هغې مشر شي، مېرمن نه شي کولی چې مالکه شي، مېرمن نه شي کولی چې خانه شي، او مېرمن نه شي کولی داسې وزیر شي، رئیس جمهور شي. نو په هغه حساب دا داسې یو فکر سوی ده چې مېرمنې عاطفه لري او مېرمنې ضعیف موجود دي. له لحاظه دا په اسلام منل شوې موضوع ده که کومه وړه نجلۍ یا کومه نجلۍ ده د کوم نارینه لونګۍ هغه خولۍ په سر کې اوتومات دی کورنۍ ښځې نو ټول ته خولۍ د دې سره هېڅ بیا ګراني کېږي. هلته چې هغه خولۍ یو لونګۍ سمبول ده د یوه مشرۍ، دوی د ښځو په سر باندې اتن یوه ثانیه سېدل نه زغمي. په دې معنا که ښځو ته مشرۍ ورسېده په اسلام دا ملک به ویرانېږي. یعنې هغه موږ فرهنګ کې نه تنها یوازې د نارینه وو لخوا بلکې د ښځینه وو لخوا هم ماشومان ته دلته تلقین شوي چې مېرمنې نه شي کولی چې مشرانې شي. موږ چې په دې روحیه باندې نسل وروز او دی لار شي سبا ورځ په اداراتو کې کار وکړي، دوی سره هغه د ماشومتوب ذهنیت به هلته سېدي اصلا نور ته د منلو وړ نه وي چې دوی د یو ښځې نه امر واخلي. له بل لحاظه نور لاملونه یې په اصلاح هغه تخنیکي لاملونه دي چې متاسفانه دا باید ومنو چې په افغانستان کې اکثریت فیصدي ښځو ډېره تخنیکي پوهه لاسته نه راوړي، یو فیصدي شته چې هغه په خپلو پښو درېدلي.
که ووایي چې دغه خبرې د ښځو په فعالیتونو څومره اغیزه کولی شي او څومره د دوی د لارې خنډ کېدلی شي؟
فکر کوم چې دا به تر ډېره اول خو دا د انسانانو په حوصلې پورې لري. ځینې کسان ډېر پراخ حوصله لري، ځینې کسان کم حوصله لري لکه ما غوندې. ډېری وخت په دې کې د مایوسي باعث کېږي او دا شاید یو لاره مې دې له خاطر چې دوی دا مایوسي شي او د دې خبرې کار شار نور پرېږدي او زه ولاړ شي یو ګوښه کې کښېني. تخریب ډېر ساده نسبت جوړولو ته او دا ډېر زیات د انسانانو پر هویه کې ډېر زیات منفي تاثیر لرلی شي.
که دا هم راته ووایي چې که دا خنډونه نه وي نو ښځې به څومره مخته ولاړې شي؟
د لوستو باظرفیتو مېرمنو شتون یو باظرفیته رهبر او مدیر په عنوان دغه سازمان دپاره داسې ده لکه هغه د اعصابو او د مرکز کنټرول شتون دی سازمان دی. له بلې خوا د ټولنې لپاره فکر کوم که داسې مېرمنې وګولرو سبا ورځ به خلک وایي چې ښځې کولی شي.
په پای کې که دې ته راشو چې څنګه کولی شو چې د دغو کسانو ذهنیت بدل کړو او د حل لاره یې څه ده؟
بېلابېل حل لارې شته، لنډمهالې او منځمهالې، اوږدمهالې، اوږدمهالې. خو دا ده چې موږ ټوله ټولنه باسواده او بادرکه ټولنه ولرو په وخت کې موږ کولی شو د ستونزو مخه ونیسو. په لنډمهاله کې موږ کولی شو چې بېلابېل د بریالۍ ښځو ژوندلیکونه د کتابي بڼه باندې چاپ کړو یا بروشوري بڼه چاپ کړو یا د اقل دغو ډاکومنټریانې داسې جوړې کړو د هغو د ژوند لنډ فلمونه او دا کورنیو ته او سازمانونو ته. په خصوصي دا پدیده ډېر په سازمانونو کې او سازمانونو ته وښوول شي د سازمانونو د رهبرۍ له خوا نه چې هغه قدرت چې قانون یو ښځې مدیر ته ورکړی ده، نر مدیر ته ورکړی. فکر کوم په هغه وخت کې موږ کولی شي د پدې سره یو څه مبارزه کړي.
درنو اوریدونکو په دې سره د نیمه نړۍ د خبرونه چې فرشتي غنی جوړه کړې او ما همین هوا درته وړاندې کړ پاته ورسیده. تر بیا خو وخت ولرئ.
جانان کنو د ټولو لس جانان بش ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش کلک پخ پلازم کا ودری دے اسمان بش کلک پخ پلازم کا ودری دے اسمان بش ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بش جانان جانان janan 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 پشور کی زنی زنی آوازونا اورا کناس کے پا بس ایک پاسے دے روان بشے وطن ہایا کی وی بے درا بے دیا رسنے دزلوں کور کلی لراشا نو ودان بشے ستوری خالونا پتن دوکڑا دا وطن دا خلو ستوری خالونا پتن دوکڑا دا وطن دا خلو کری دن شی پٹولے چراغان بش کری دن شی پٹولے چراغان بش ولس جانان کنو د ٹولو لس جانان بش ولس جانان کنو د ٹولو لس جانان بش جانان 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 پلو سرو گرمو کی خی دلتا بڈیر گرانک ہلتا شویر زان بشے دخپل پر ہر درد سرو گلو نجبا سکا پخپل گل بشد گلد خاندان بشے داتل خپلا نم دمرا لری ولی تختے داتل خپلا نم دمرا لری ولی تختے بس خو کزانتا دے افغان ویل افغان بشی بس خو کزانتا دے افغان ویل افغان بشی ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بشی ولس جانان کنو د ټولو لس جانان بشی جانان 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 ندی مشکل دا نفرت نو کھلے دمی میں لار واخلا یقین بشی ایمان بشے بیا پتم دیگی دبل کنو گزارنا درنا
ستم گھرو بھینوکڑا نو سندان بشے یا بنجارے شیا ملنگ پوختنو د کتو یا بنجارے شیا ملنگ پوختنو د کتو سائے لدائے زازا سلکا شاہ جہان بشے سائے لدائے زازا سلکا شاہ جہان بشے بلس جانان کنو گٹو